دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم جنوریدونکو ستړي مشل زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
خبرمنو اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چیواریم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم امریکا د ایران پر سپاهی بازداران ډله تور لګولې چې دغه ډله افغان او پاکستانی وسلوال بهر کې د خپل نفوذ زیاتولو لپاره ګوماري دغه ادارې په څو ټویټونو کې لیکلي چې سپاه د افغان شیعیانو پاتیمیون فرقه او د پاکستانی شیعیانو زینبون لیوا په سیمه په تیره سوریه کې له جګړې سره د مبارزې لپاره جوړې کړې دي د ټویټونو کې ویل شوی چې امریکا په 2019 کال کې پر دواړو ډلو بندیزونه ولګول اگر چې افغان حکومت د امریکا د بندنیو چارو وزارت د دې تازه ادعا په اړه څرګندونې نه دي کړې خو درې کاله مخکې افغان حکومت ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د احساساتو او مجبورۍ پر نه کارولو سربیره د فاطمیون د ړنګېدو غوښتنه هم کړې وه د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وای د افغان حکومت او طالبانو د پلاو ترمنس په قطر کې د سولې خبرې نن سبا یو نوی پړاو ته داخل شوې دي فوزیه کوپی د مذاکراتو لخن سره د مخکېدو خبره رد کړي ویلي دي چې مذاکرات له یو پړاو څخه بل نوی پړاو ته داخل شوې نوموړي هله څرګنده کړه چې ډیر ژر د اجنډا او هغه مسایلو په اړه چې د دې په وینا د افغانانو د اصلي اندېښنو سبب دي دواړه پلاوی سره خبرو ته کینی تر دې مخکې د شنبه په ورځ د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو متضادو څرګندونو اندېښنې ولاړې کړې وې طالبانو ویلي وو چې د کړنلارې د مقدمې په ګډون پر یو شمادو د دواړو ټیمونو لخوا موافقه شوې او د دې کړنلارې یو نسخه کوربه هیواد قطر ته هم سپارل شوې ده خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي وو له مقدمې پرته پر یو شمادو په اصولو کې موافقه شوې خو د مقدمې متن نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري دا وضاحت هم نه دی ورکړل شوی چې د کړنلارې یا طرز عمل په مقدمه کې کوم مسائل یاد شوی او کومي برخي نورو بحثونو ته اړتیا لري د افغانستان دفاع وزارت وای په غزنی ولایت کې د تیرې ورځې موټر بم بریټ تر راهي لوته نورو وسلوالو سره وژلې دي یاد وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د حمزه وزیرستاني په نوم کس په غزنی ولایت کې د ملي اردو پر یو مرکز د تیرې ورځې بریټ پلان کړو د غزنی ولایت په دې یکول سواله کې تیرې ورځ د ملي اردو د کمانډو پر مرکز موټر بم بریټ کې د چارواکو په وینا ډیر شمنیتی سرتیری وژل شو او څلیرش نور ټپیان شول خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا تیره ورځ خبر ورکړ چې په دغه موټر بم بریټ کې یوازې د ملي اردو لس سرتیری وژل شوي او نور ټپیان شوي دي تر دا مهاله کومې وسلوالې ډلې په غزنی ولایت کې د تیرې ورځې موټر بم بریټ مسؤلیت نه دی منلی د هرات ولایت د اوبه ورسوالۍ امنیه قماندان د وسلوالو طالبانو په بریټ کې وژل شوی دی د هرات د امنیه قماندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده نن رسنیو ته ویلي چې محمد رفیق الکوزی نن سهار د دندې پر مهال له طالبانو سره نښته کې وژل شوی دی د نوموړي سره په دغه نښته کې یو بل پولیس هم ټپي شوی دی د یو بل خبر له مخې په بادغیس ولایت کې د ملي اردو د درېیمې لیوا رئیس ارکان عبدالبشیر نورستانی هم تیره شپه د هوان مرمۍ لګېدو له امله وژل شوی دی په سیمه کې د ملي اردو چارواکو ویلي چې د هوان مرمۍ لګېدو له امله د ملي اردو اته نور سرتیري هم ټپیان شوي دي چارواکي وایي چې هوان د طالبانو لخوا ویشتل شوی خو خپله طالبانو تر دا مهاله د دغه پیښې په اړه تبصره نه ده کړې تاسې له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي لا هم له پاکستان سره ترانزیټي ستونزې نه دي هواري شوي د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایان فواد احمدی نن رسنیو ته ویلي چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت هڅه کوي چې له پاکستان سره په سوداګریزو چارو کې د خصوصي سکتور ټول خنډونه له مخې لرې کړي دغه وزارت وایي لوړه تعرفه په کرخه د سوداګریزو مالونو درول او د لارو بندېدل د خصوصي سکتور پر وړاندې لوی ستونزې او ننګونې دي د سوداګرۍ وزارت چارواکو زیاته کړې چې یو افغان پلاوی به په نږدې راتلونکو کې له پاکستانیو چارواکو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته سفر وکړي بریتانوي چارواکي وایي د کرونا وایروس ضد واکسین 2 میلیونه نور ډوزونه هم ترلاسه کړي دي د بریتانیا حکومت موافقه کړې چې د کرونا وایروس ضد واکسین 350 میلیونه ډوزه له مختلفو تولیدونکو شرکتونو رانیسي خو دغه شرکتونه باید دغه واکسین موثریت ثابت کړي بریتانیا له وړاندې د کرونا وایروس ضد واکسین 2 میلیونه ډوزه ترلاسه کړي دي بریتانیا په پام کې لري چې څومره ممکن وي ژر تر ژره خپل 18 میلیونه وګړي د کرونا وایروس پر وړاندې واکسین کړي ګارډین او فاینانشل ټایمز ورسپانو راپور ورکړي د برتانی روغتونونو ته ویل شوی دوی ته خای د واکسین لومړی ډوزونه د دسمبر میاشتې تر ومه ورسیږي. ټاکل شوی چې د سوریې د حکومت د اپوزیشن او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په دې هیواد کې د رواني جګړې د پای ته رسولو لپاره د سوریې د نوي پړاو په اړه سره جرګه شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګیر پیدرسن هله څرګنده کړي چې دغه خبرې به د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا له جوړولو سره مرسته وکړي. هغه ویلي خبرو اترو مهمه مسله به د نوي اساسي قانون پر اصولو متمرکز وي. له 2001 کال راهیسې د سوریې په کورنۍ جګړه کې له 400,000 زیات کسان وژل شوي او له 2,000,000 زیات هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. وروسته خبر داده چې په افغانستان کې سکل د کبانو د روزنې 350 نوي فارمونه جوړ شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین رسنوی ته ویلي چې دغه فارمونه د کرنې وزارت او خصوصي سکتور له لارې د هیواد په 40 ولایتو کې جوړ شوي دي. د کرنې وزارت وایي د دغو 350 فارمونو ترڅنګ د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروژه د کب روزنې 100 تولیدي فارمونه چې پکې د کبانو د بچیو 2 تولیدي فارمونه هم شامل دي، د کونړ، بلخ، بغلان، لغمان، کندهار، خوست او هرات په ولایتونو کې جوړ کړی دي. دغه فارمونه د کبانو د 2,000,000 بچیانو د تولید وړتیا او تکثیری فارمونه د کبانو د 2,400,000 بچیانو د تکثیر وړتیا لري. وزارت وایي سکل د کبانو د تولید کچه د تیر کال په پرتله 1,500 ټنه زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د کبانو د تولید کچه نږدې 1,000 ټنو ته رسیده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې په دوحا کې یو منبع ویلي دي چې د مذاکراتو د کړنلارې په سر اختلافونه حل شوي دي، یوازې د کړنلارې د مقدمې په سر لا هم کار جریان لري. ارګ هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مذاکره کوونکو هیئتونو ترمنځ د کړنلارې په سر بحث ختم شوی نه دی او په مقدمه کې نورو وضاحتونو ته اړتیا لیدل کېږي. په همدې حال کې د مصالحې د عالی شورا د تشکیل په سر کار لا هم جریان لري او ځینو منابعو ویلي دي چې ښایي په راتلونکو څو ورځو کې لومړنۍ غونډه وشي. رحیم ګل ساروان په دې هکله راپورټ برابر کړی دی.
ولسمشر ایمانی منی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ د مذاکراتو د کړنلاري په یو وشتو مادو توافق شوی، خو وايي دمګړې لا هم دواړه مذاکراتي پلاوي د مقدمه په سر د بحثونو په حال کې دي. دا ولسمشر ویان صدیق صدیقی د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې د مذاکراتو د کړنلاري مقدمه یو ډېر زیات وضاحتونه تارتیا لري. دا ولسمشر مطبوعاتي دفتر وایي چې ولسمشر غنی د سولې په وړاندې خړ نه دی، بلکې ولسمشر غنی په خپل د سولې د بهیر پیلون کې مبتکر او جوړون کې دی.
د افغانستان ولسمشر ته سولې لمړیتوب لري. په دې خاطر په مختلفو وختونو کې د سولې په برخه کې زړور او اساسي ګامونه اخیستي دي. موږ پر یو داسې سوره باور لرو چې په دې کې دا څلوېشت کلنه جګړه د تل لپاره ختم شي، افغانان د تلپاتې او پایدار سولې خاوندان اوسي. په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم له ټول قوت او صلاحیت سره مذاکرات کوي.
د ارګ له تازه سرګندونو وړاندې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ویلیو چې د بین الافغاني مذاکرات ټول طرز العمل د مقدمې په ګډون دوه مذاکراتي خوا ورستای کړی دی. خواني طالب چارواکي وایي چې طالبانو خپل دریز واضح بیان کړی او د دولت له لوري تردید وجود لري.
طالبان د خو اعلان کړس او د هغه رسمي موقف هم دادي. انا دا چې د حکومت د خو اعلان سول خو ځینې هغه د سولې هيئت چې دی هغه په مجموع کې یو څه د تردید خبره کوي پکې، او فکر کوم دا د دې موقف د سدې چې هغه موقف یو پوره واضح نه دی. نو دا چې عامل چې شته تر وسره نه پوهیږي، تر وسره رسمي اعلان د دې خوانه دی سوي مخکې دا ویل شوی او کابل کې چې پرمختګ نه دی سوي سره دې چې پرمختګ سوي.
سیاسي څېړونکي هم وایي چې شفافیت اړتیا ده ترڅو خلک د مذاکراتو د کړنلارې په سر په دقیقه توګه په شی پرمختګ وپوهیږي.
د حکومت دریز د طالبانو د دغه څرګندونې په حق لري چې ګویا تګلارې نهایی شوه ده، دا د خلکو په زړونو کې اندېښنه را پیدا کړي. حکومت ته لازم ده چې د شفافیت د اصل پر اساس باندې په دې حق له وضاحتونه ورکړي ترڅو د خلکو د کوم اندېښنې چې دی دا له منځه ولاړ شي.
په دوحه کې دوه نیمه میاشتې دواړو مذاکره کوونکو پلاو مذاکرې وکړې، خو لا هم اصلي اجنډا ته دواړه لوري داخل شوین دي. بل لور د مصالحې د عالی شورا د تشکیل په جوړښت هم کار روان دی، او سرچینو ویلي چې ښایي په راتلونکو ورځو کې لومړنۍ غونډه وشي.
نوی چینل، نوی وخت، ستاسو د خوښې وړ پروګرام د آشنا تلویزیون خپرونه نیمی کور ته کډه کړه. د آشنا تلویزیون او کاروان خپرونې د ټلو ټي وي، ټلو نیوز او لمانه تعقیب کړئ. د سنې میاشتې له مهمې نیټې څخه هره شپه فلسطین وجو، امریکا غږ او ټلو
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې د کورونا د ویروس د دویم څپې مهارول د حکومت لومړنی کار دی. د عامه روغتیا وزارت ویلی دی چې د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو نه وروسته د مړو شمېر زیات شوی دی. د امریکا خبریال اکرام شینواری د کابل نه راپورټ رالېږلی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د دوشنبه په ورځ د کابل ولایت د نونس دولتي روغتونونو رئیسانو سره پارک کې د کتنې پر مهال ویلي چې د کرونا دوهمې څپې مهارول د افغان حکومت لومړیتوب دی. ښاغلي غنی له ټولو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو څخه چې په افغانستان کې د کرونا سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې خدمت کوي مننه کړې ده. د جمهور ریاست لخوا په یو خبر شوې اعلامیه کې ویل شوي چې جمهور رئیس غنی د دولتي روغتونونو رئیسانو ته ویلي چې د افغانستان روغتیایي ملي پروګرام په اساسي ډول بیا کتنې ته اړتیا لري. ښاغلي غنی په روغتونونو کې پر اجرو اصلاحاتو پلي کېدو باندې هم ټینګار کړی دی. د کابل د نولس روغتونونو رئیسانو هم په روغتونونو کې د روغتیایي خدمتونو د معیاري کېدو لپاره جمهور رئیس غنی سره خپل وړاندیزونه شریک کړي. په دغو وړاندیزونو کې د نوو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ګمارل، د درملو او طبي وسایلو د کموالي ستونزې له منځه وړل، دی پوسټونو د غیر مسلکي کسانو د ګمارولو مخنیوي او د ظرفیتونو پیاوړتیا په اړه وړاندیزونه شامل وو. جمهور رئیس غنی ویلي چې عامه روغتیا وزارت د روغتونونو د خوالي ملي پلان د تطبیق لپاره عاجل اقدامات وکړي، او همداشان د روغتونونو مسؤلین دي د درملو، طبي وسایلو او د بشري قوې د کموالي پوره کولو لپاره واضح وړاندیزونه ترتیب کړي چې حکومت یې پر اساس اقدامات وکړي. جمهور رئیس غنی د کرونا د دوهمې څپې د مهارولو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې په روسي درېونو کې په افغانستان کې له درې زرو څخه زیاتې د کرونا اس مثبت پیخي سب شوی. د عامه روغتیا وزارت وایان ډاکټر اکمل سمسور امریکاګه غشنار اړیو ته ویل چې دیوی خو مثبت پیخي زیاتی شوی، او دبل خو د کرونا پر ناروغي د مړو شمیر هم زیات شوی دی.
په څلوېختمه هفته کې مونږه 1400 شپېته تنان د کووډ 19 مثبت پیخي ثبت کړی دی، چې دا اته پیخي لښ په څلوېختمه هفته نه کم دی. مګر بدبختانه بعضی پیخي چې په څلوېختمه هفته کې سب چوی دی د هغو شدت مرض ډیر زیات هو. دا په دې معنی چې د ویروس ډیر مقدار اغستې وو. د انده د پاره د مړینه کچا په څلوېختمه هفته کې له شپږڅلوېختمه هفته نه زیاته ده. یعنی په شپږڅلوېختمه هفته کې مونږه اویا تنه له لاسه ورکړی وو، او په څلوېختمه هفته کې بدبختانه وو اویا افغانانو خپل ځوان د کووډ 19 له کابله له لاسه ورکړی دا.
د عامه روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ په شر ولایتونو کې د کرونا د وایرس 203 مثبت پیښې ثبت کړي، چې ورسره په افغانستان کې د کرونا د وایرس په ناروغۍ تخته شو ناروغانو شمېر شپږ څلوېښت زره څلور سوه اته نوي تنو ته رسېدلی دی. د روغتیا وزارت وایان اکمل سمسور وایي چې په روسي ولیو کې پر کرونا تخته شو ناروغانو زیات شمېرې په ودونو او د اوبو د لامبلو په حوضونو کې پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
که چېرته 95% ګاو تاسو دوه هفته د پاره متواتر ماسک نه استفاده وکړو، نو بیا د کورونا وایروس خبرېدل موږ په افغانستان کې کنټرول کولای شو. د انده د پاره ډیره مهمه ده چې د ماسک استفاده ډیر شي، لاسونه وومینځو، د ګڼې ګونې ځایونو ته لاړ نشو. اول اکثره هغه کسان چې د ودونو ته لارونه تتللی یا فاتح خانو تتللی دي، د فاتحې په مراسمو کې ګډون کړی دا، هغه په وایروس مصابه شوی دي. بدبختانه موږ یو تعداد ځوانان چې د اوبازي او زونو ته تللی دي، او د معمولا په دې موسم کې د اوبازي یا د لامبو وهلو په حوزونو کې بیروبار زیات دی، او دا د دې باعث شوی دا چې د ویروس پرېدل په ځوانانو کې زیات شوی دا. په کار دا دی چې د ماسک نه موږ استفاده زیات وکړو، ترڅو د کورونا وایروس انتشار موږ په افغانستان کې کنټرول کړو.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال افغانستان کې یوازې 10% خلک په ورځني ژوند کې له کوره بهر ماسکونه کاری.
کرونا
یو ساری مایستی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماس باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافی سلطان یم.
نن په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو کمپین پیل شو. د روغتیا د چارو مسولینو ویلي دي چې په دې کمپین کې به قریب 10 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم وي د پولیو واکسین ورکړ شي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې حقله راپورټ را لېږلی دی.
د روغتیا مسؤلانو په وینا هڅه کوي چې د پولیو ضد دغه کمپین کې چې نن دوشنبه پیل شو د هیواد په 4 ولایتونو کې تر 15 کلونو کم عمر لرونکو 9.9 میلیونه ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین څاڅکي ورسوي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل ډاکټر میرجان راسخ آشنا رادیو ته وویل چې د ناامنیو له کبله به له یاد شمېر څخه 2.5 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ونشي رسولی.
څنګه چې د نومنې پیدا د سرتاسری کمپاین دی، یعنی د افغانستان په 4 ولایتونو کې دا کمپاین د کور په کور په شکل باندې پلی کیږي او مخه هم دا ده چې 9.9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورسیږي. اما له بده مرغه کې داسي په دې کمپاین کې هم څه باندې 2.5 میلیونه ماشومانو ته منګل لاسرسي ونه لرو، مخصوصا په هغو سیمو کې چې منګ ته د کور په کور په کمپاین کې لاسرسي شونه نه دی ماشومانو ته.
د ډاکټر میرجان راسخ په وینا په دې 15 ورځنی کمپاین کې لوشپګ میاشتنی ولی بیا تر 15 کلونو کم عمر لرونکو ماشومانو ته ویټامین ای هم ورکول کیږي. د روغتیا مسؤلانو په وینا په هغه سیمو کې لوګوزن واکسین څخه د ډیرو ماشومانو د بي برخې پاتې کېدو احتمال شته چې صحیح رضاکاران د نام نه یو لقبل نه شي ورتلای، او یا هم د وسلوالو طالبانو له لوري کور په کور پکې دغه کمپاین د تطبیق اجازه نه لري. دینی عالم عبدالواسی سعید د ګوزن ناروغي په لمنځه وړلو کې پر روغتیا مسؤلینو سربېره د عام خلکو ونډه هم ډیره مهمه او اسلامي واجب یادوي.
دا چې پولیو ایوا وژن کې ناروغي ده چې د وقایې پرته بل علاج هم نه لري، نو په دې اساس یلې شو چې دا د موږ ټولو مسولیت اغا جوړیږي چې خپل ټولنه د دې لوی ضرر نه که موجود ده صفاکو او یا متوقع ضرر ده هم اغا به صفاکو.
پولیو دایمي معلولون کې وایروسي ناروغي ده چې لوی انسان څخه بل ته په ډیره اسانۍ سره انتقالیږي. د روغتیا پالانو په وینا د دې ناروغي د مخنیوي یوازینې وسیله د ګوزن ضد واکسین دی.
زحمت شاد کاسوګي مخنیوي کې باید د دې پوره کوشش وکړي چې ورجنه مخنیوي ونه کې د واکسین په خپل ټیم سره خلک وایي، ځکه چې ډیره غټه ګټه ورکې دوه میاندو پرمن ته یوه کنه دې کلی نه کوي کله نه کوته ورسوي.
زمانو حیات الله دا او دا غا په کې د شتنور از یوت شي شدت عمومي او میاندو پرمن ته دا لازم ده چې خپل مشمون په وخت واکسین کې.
روان 2000 میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن شپږ 500 مثبت پیښې ثبت شوې. په دې ناروغي اخته ټول هغه ماشومان چې له ګوزن ضد واکسین نه یا په قطعي ډول محروم شوي او یا په سمه توګه ورته نه و تطبیق شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب یامې به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو اوریدونکو، د کورونا د ویروس پیخې بیا زیاتې شوې دي او خای تاسو ته دا سوال پیدا شوی وی چې د انسان په بدن د دغه ویروس اغیزې سي دي. متخصصین دوامدار استړیا، د عضلاتو درد او د بدن د توازن خرابېدل د ویروس دایمي اغیزې بولی. د نور تفصیل د اوریدو لپاره ساس پام دی رپورت را اړو.
اکثریت هغه کسانو چې د کووډ 19 جدي مشکلات درلودل لري غېدو میاشتې وروسته اوس هم دغه وایرس ناوړه اغیز سره ولاس او ریوان دي. په بارسلونا کې شپږ 50 کلن پابلو اګیرل یو له دغه کسانو دی. هغه درې میاشتې په روغتون کې تیر کړي او یو میاشت په عاجله اتاق کې وو. اوس 15 میاشتې کېږي چې له روغتون څخه رخصت شوه دي.
حقیقت دا دی چې زه متعجب شوم، ځکه ما فکر کاوه چې په دې مرحله کې بخه ګرځم خو هغه اوګمحاله تاثیرات یې چې تر اوسه پاتې دي د پام وړ دي. زه خسته شویم له بیرون تک څخه ویریږم. زه یو کوچنی سپایلرم او د هغه د باندې سل راته یو لوی مسؤلیت ښکاري.
اګیر لر د کووډ 19 د هغو تخوانی ناروغانو له ډلې یو ده چې د بارسلونا په روغتون کې د بیا رغیدو په یو پروګرام کې ګډون کوي. فعالیتونه د عضلاتو پیاوړي کول او د توازن جوړول دي. بل ګډونوال نه څلويخت کلنه ایویلا کنیلا د دوو ماشومانو مور او یو نرسه ده چې د نورو ناروغانو د پاللو پر مهال په دې وایرس کا کړه شو. هغه هیڅ وخت په روغتون کې بستر شوی نه ده، خو له سینه بغل څخه رنځیده او د یوې میاشتې لپاره په کور کې پاتې شو. هغه وایي چې په دوبی کې هغه فکر کاوه چې ښه کیږي، خو نوی علایم ښکاره شول. د ویښتانو تویدل، د لاسونو بې حسي او د عضلاتو درد. هر ورځ به د سر د خوږېدو مشکل موجود و. په وروستیو کې د ډاکترانو وموندله چې د هغې سږي سم کار نه کوي او پر بډوډوی هم تاثیر کړی دی.
پاورس کې ستاسو د فعالیت وخت درې او څلور ساعتونو ته کمیږي. پاتې وخت تاسو باید استراحت وکړئ. د ماښام د ډوډۍ په وخت کې باید تاسو خپل ماشومانو ته وایست چې هر څه چې جوړوي وکړي، ځکه مور لزاینی شي چېږدی.
ډاکټر ایسر مارکو د بیا رغېدو د هغه پروګرام څارنه کوي چې کانیلای هم برخه ده. هغه هم په پسرلی کې په کووید اخته وه، خو د خپلو ناروغانو خلاف ژر جوړه شوه او اوس بیرته کار ته ستنه شوې ده.
موږ د ناروغانو دوه لویې ډلې لرو. هغه ناروغان چې نه دي روزل شوي ژر خسته کیږي، د عضلاتو درد لري او داسې فکر کوي چې نفس یې بندېږي حتی که استراحت هم وي. بل طرف داسې ناروغان شته چې په سختي یو شی جوړولی شي او په سختي خبرې کولی شي.
مارکو اټکل کوي چې د کووډ 19 15 تر 40 سلنه ناروغان چې بستر شوي دي د بیا جوړېدو جدي پروګرامونو ته ضرورت لري. هسپانیا په نړۍ کې د کورونا وایرس شپږم هیواد دی چې ډېر موارد لري. د کورونا وایرس له پایله تر اوسه پورې 1.5 میلیونه کسان په هغه هیواد کې پر دې وایرس اخته شوي دي.
د ناروغي د خبرېدو مخه څنګه نیولې شو؟ د دې ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره د حفاظت کې مراعات کړئ. اول لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کم د 6 ثانیو لپاره پرېږدئ. د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، کله چې له کوره بهر وایي په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایئ. دریم، اکل چې فرنجیږي یا ټوخیږي باید خپل خوله په کاغذي دستمال سره پټه کړئ. که دستمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخیږي. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ. له نورو خلکو نه چې ناروغ دي لرې پاتې شئ. تر ډېره په کور کې نه، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ. نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یئ ځان له نورو نه کوهي کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د تکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ د دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ.
د پکتیکا د امنی قماندانې ویلي دي چې سباندې 300 خدماتي پولیس خپل اصلي دندو ته ستانه کړی دي. د غمنبي زیاته کړی دي چې دا به د حکومتي اجراتو په پیاوړتیا او د امنیت په تامین کې مرسته وکړي. د آشنا رادیو خبريال ابراهيم رحيمي په دې حقله راپور شا کړی دی.
د پکتیکا امنیه قومندانی وای دغه 314 تنه پولیس چې په مرکز کارانه کې په مختلفو ځایونو کې خدماتي پر دندو ګمارل شوی وو، تثبیت او خپل اصلي دندو ته چې په ولسوالیو کې لري بیرته ستانه کړل. دغه ولایت د امنیه قومندانی وایان شاه محمد آریان آشنا رادیو ته وویل چې په دغه پولیسو کې نږدې 300 افسران او لسګونه نور پولیس سرتیري شامل دي.
دغه سلسله تثبیت شول او بیرته اصلي دندو ته چې کوم ځای کې منځوري درلودله ستانه شول. یاد کسانو کې 15 تنه افسران، 130 تنه ساتنمنان او 109 تنه سربازان شامل ول چې دوی د منځوري په اساس باندې خپل وظایف تستان شول.
د پکتیکا امنیه قومندانې ویان شاه محمد آرین د غرازو ویل چې خپل اصلي دندو ته د یادو پولیسو بیرته ستنې ده. به د حکومت ولای په پیوړی کول او د غرض د امنیت په تامین کې مهم رول ولري. هغه زیاته کړه چې پر دې سربېره د پولیسو په لیکو کې د نورو اصلاحاتو پر راوستو هم کار دوام لري ترڅو امنیتي صحای پراخه او په خپل وخت د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړی شي.
په ورسوالۍ کې به یاد کسان خدمات چټک او د خلکو ستونزو ته پر وخت رسیدګي وکړي. او په دې سره دا هم ویل شو چې په دې سره زمونږ پرسونل زیات په پوسټو کې او همدارز امنیتی سره هم سره پراخ شول چې دا یو مثبت اثرات دي.
که څه هم د پکتیکا یو شمیر خلک د غوولیت پراخ جغرافیه ته په کتو سره د لاډیرو نظامی امکاناتو غوښتنه لري، خو د پکتیکا اوسیدونکو محمد ګل خپل اصلي دندو ته د یادو پولیسو پر ستنېدو خوشبین دی.
دا ډیر ښه کار مو شو چې راغله او خلکو ته نور رهیان ورکړل شو. دیم پوښتل چې دولت هم زموږ په تا په تلاش کې ده او باید موږ خپل ځایونو ته لاړ شو، خپل ځای کې کار خدمت وکړو.
سلیم احمد کټوازه یم د پکتیکا اوسیدونکی. باید ټول پولیس خپل اصلي وظیفو ته دغه شی ولېږل سي، هم به په ولسوالیو کې په اطراف کې امنیت ورسره تامین سي، هم به د ولسوالیو خاري نظم ورسره ښه سي.
پکتیکا اوس مهال اتلس رسمي او یو شمېر غیر رسمي ولسوالۍ لري. د دغه ولایت د اوسیدونکو په وینا له دې کبله چې زیاتره ولسوالۍ له مرکز ښارنې نه په نسبتا لرې واټن کې پرتې دي، د امنیت تامینولو لپاره په نظامي برخه کې ډیر کار ته اړتیا لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
محترم اوریدونکو، بالخصوص محترم میندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته زیدی افونی مایی الکول دار مایی تاسو سره موجود وی، کولی شئ لغنه هم استفاده وکی. د پرنجا او توخی په وخت کې کوشش وکی سی خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کی او یا هم له کاغذی دسمال نه استفاده وکی. که چیرې له کاغذی دسمال نه استفاده کوی، هغه یو ور استفاده وکی او دوم ور لغنه استفاده مکوی. څوک چې مشکوک دی په دې وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړي د غولو تماس نه ډډه وکړي، یعنی د روغبړ په وخت کې لوغو سره لاس مه ورکوي. چې تاسو مالداري یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکړئ چې له هغو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او د سکاش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړي. هغه اشیاء باندې ستاسو پوهیږي چې هغه به ملوثي، کوشش وکړي یو بار مصرف د سکاش نه استفاده وکړي. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري له هغو سره موجود وي، کوشش وکړي چې په کور کې کښېني او ځان قرنطین کړي. درناوی استاس خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی د تاسو د صحت مندی په امید.
آشنا رادیو درنوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لور خلاصو او ست امریکا غږ